سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجیدی تاسو ازادي لري د وګي اسمه کتر دی چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پکې موسوی چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 شپېته مربع کیلومتر اوړي په تاسو سال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2020 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وي. د موسوی په خپل نوی راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحې د یوه په شپږ ولایتونو کې سب شوې دي او وايي دا هغه پر لپسې ګواښي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بین کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته ودونه د قلمرونو د ځمکې ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونو له تیر څو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښي او په ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټولې ودونه له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې د اونۍ په دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 ودونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به یې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرې ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبري ایجنسی ویل چې افغانستان له هغې ودونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی. د امریکا د نړیوالې پرمختګ ادارې یوز آی ای وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. یوز آی ای په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې چې پرون خبر شوې دي چې د افغان غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم مشوقه 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې دي. د بیان مخې د غالیو عبدالله په صنعت کې اوس مال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي. د اسرائیل د بارنوی چار وزیر وای چې د لبنان لزبلا ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جدون سار پرون خبرالن ویل چې اسرائیل متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی دی. د ګرجستان په بلتون پالا سیمه ابخاریا کې د حکومت مخالفو مترزنو هغه درې پلونه چې پلازمینه سخومی تزی بند کړی دي. مترزن له مسکو پلوی حکومت څخه غوړي چې 15 تنه مخالف فعالان له بنده خوش کړي. دا فعالان سو روسی شرکتونو ته د بیرغونې د لوی پروژو د تړونونو د سپارلو پر سر د پارلمان لیبه غړي استره تر لاندې وروسته تمنیت ادارې لخوا نیول شوی دي. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیلو په یوه نوي برید کې لکتر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د ناصر روغتون چارواکي وایي چې په خان یونس سیمه کې پر یوه رستورانت د اسرائیلو بیګانه برید د دوه ماشومانو په ګډون لکتر لږه 14 کسان وژلي او د الودا روغتون چارواکي وایي چې د نصیرات د کډوالو په کم کې پر یو کور د اسرائیلو بلې حمله وخته او دوه نارینه وژلي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه ظاهره ده چې افغانستان کې کوم صحابه چې ماینونه دي د ساحې صفا کې.
نن د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو ډاکټرانو اندېښنې
نه یوازې په مرکز کې، حتی په ولایاتو کې هم. اوس په ځینو ولایاتو کې نرسان او قابلیې د دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لمړي ځل لپاره سکل د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارادراتونو وروسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې موږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه و کړی چې هغه د شپږویشتم اوویشتم او اتویشتم و، او دا اوس د خوښۍ ځای ده چې دلته موږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډېر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 15% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو 3 میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پوښتنې ته چې اقلیمي بدلون د نارینهو پرتله ښځې ډېرې زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینهو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د هله ټراست نوم د ماین پاکۍ یو موسوی چلم د افغانستان له 15 کیلومتره مربع ډیر ځمکه کې ماینونه شته. د دغه موسې د نوي راپور له مخې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو پر وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. نور جزئیات په راپور کې.
د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ برتانوي موسسه وایي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خپور کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماینونو د پوښلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتره مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې دا اندازه په 2022 کال کې 350 کیلومتره مربع راپور شوې وه. راپور کې راغلی چې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو په وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. هیلو ټرست ویلي د نړۍ 60 هیوادونه هم د ځمکنیو ماینونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلی تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاکه نشي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنی شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایي مشر جیمس کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د ماينونو یو شمېر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې یو پخه پرې شوی ازادي راډیو ته وویل،
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپېره ته لګول ده، د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل، او له دې سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي تر څو نور خلک له دغسې حالات نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل،
لسم کال دی په دواړې پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کړلې دي. نو خپله خو نه د وسایل د چلاویم نه دغه یم، دا اوس ما سره چیرې خواته ځم، یو بل شناخته یې ونډوال څوک پیدا کړم هغه مې خواته رسي. نو پغه تهونه که زه دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات ایم بوزیا.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سل سلور ولسوالۍ ولډلې دوه په دریمه کې ناچاو دي توکي او ماینونه شته، او هر میاشت شپېته تنه چې ډېری ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
ازادي راډیو تلرويش ساته لتاوسو سره ده.
نن د نومبر 12مه په لمن کې د ازادي راډیو د خبرال محمد الیاس دایی د مړینې سلورم تلیندې دایی د 23 کال د نومبر په 12مه د لمن په مرکز لخرګا کې د په موټر پسې د نقل شوی بم چاودنه کې وژل شو. د دې بیخ مسولیت چوانه خست خو کورنۍ عدالت غواړي.
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شنه هوار دي. پولیسو د لشکرګا شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده، او د برښنا درسات مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې طرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی چې لوژل کې دوی څلور کال تیر شول، دغه وژونکي لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2000 زیږدیز کال د نومبر په 12مه د هلمند په لښکرګاه کې د موټر پورې د نښلول شوی بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسولیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل،
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټنو په برخه کې د هغه ادارو ورګنون څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټون غوښتنه کړې د خطردا مهال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبر اعلانو ملاتړ بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو، او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي، او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ وو، او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینې او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
الیاس د یو له هغه اشخاص وو چې د زمش د هلمند د خلکو ږغ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدې یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دي، ویا کوي چې په نشتره حساب دي چې په رښتینې معنا د هلمندیانو ږغ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه پنځه نیم کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړې دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په یولسمه ویلي و چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې شل تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 60% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هممهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې د 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عملانو ته دې بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس آی ډی وایي چې په افغانستان کې د غالۍ د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. نور حال پر راپور کې ورو.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالۍ او د کلنۍ تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالۍ او د تولید اندازه له 1.1 میلیون متر مربع نه 3.3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. دغه ادارې دا هم ویلي چې د غالۍ او د تولید ارزښت هم نږدې 3.3 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان له مخې د غالۍ اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوي، خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ او د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
د ACEBI برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو میرمنو د ماشونو په برخه کې. دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالې وبله وبدونکې ده چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د ښځینه متشبثینو سره باید مستقیم مرستې وشي، د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپله به خپل تولید بازار ته عرضه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
محصولات
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکی عجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سکال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمانه، چرتیپا او مزار شریف کی بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرانی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ روبه کې لا 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادر شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه روبو کې 550 متره او په 1401 کال کې ناویا په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړې کېدل. اوسش کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان ته لاړې صادر شوي دي.
د ښاغلي نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالۍ ډیر شې وادونو ته صادریږي. نوموړی وایي د دغه غالیو په اوبدلو کې نوي په سلو کې مېرمنې بوختې دي. غالۍ د افغانستان له مشهورو تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ یې اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتریخوالی نږدې دوه چنده زیات شوی دی. دغه سازمان په خپل یوه تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغې وخت کې سږ کال د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځینه او نارینه او ډاکټرانو وروستیو مقرراتو او محدودیتونو دوی په کار منفي اخیست کړی دی. نور جزیات په راپور کې.
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان د یو تازه راپور په خبرولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا د دوشنبې په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې سوې ده. په راپور کې راغلي د 2024 کال د اکتوبر په 11 د برید کې ځایي طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټکو د دغه روغتیایي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي له پیښې وروسته د دغه روغتیایي مرکز کارکوونکو اعتصاب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو له منلو پرته اعتصاب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وزلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې سوي، خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل سوي چې ډیری ډاکټرانو او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوو ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیایي خدماتو رسول لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خزینه ډاکټر باندې کې زیاتره حالاتو کې خزینه ډاکټر نه وي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ناامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2218 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوکړه کړې. په ایران کې کشمیر خبري ایجنسیونو تازه راپور ورکړ چې په تهران کې د طالبان سفیر په دې ورستیو کې د ایران د کورونا چارو وزارت له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې دي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلی او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شاملې دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما الان تقریبا 7 سال شده ایران اومدیم.
وکاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، پختل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزوری وو. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کلمه په افغانستان کې پر رسنه کې کار کړی. د طالبانو لراته ګروسته وي د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بېرته لیږي.
و و کشور ما افغانستان دیپورت یا ای که رد و مرز میکنن.
تر دی مخ که دی خراسان ردوی ولایات دی بهرنویات باو دفتر مشر ویلی و چه هر اورز لدوغارون پول چخد تر دریز رو دیر افغانان لدی هواد استل کیگی. ایرانی جارواک گوراندوی نکرده چه دی روان المریز کال تر پای بل ایران چخشاو خواد 2 میلیون بیاسناد افغانان باسی. دی ملگرو ملتونو دی کدوالو دی علی کمشنره دی راپور لمخی دا محل پی ایران که اتا شاری 3 میلیون افغان کدوال میشت دی.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خبرونه